دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د اروپای ټولنې یو مقام د فرانسې خبري ایجنټس ته وویل چې په افغانستان کې د محدود شتون د ایجادولو په اړه کار روان دی د اروپای ټولنې دغه مقام د نوم د نه ذکر کېدو پر شرط وویل د امنیتي دلیلونو په وجه نسو کولای چې په دې اړه زیات جزئیات وړاندې کړو د دې د مخه د فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې دغه اتحادیه ماموریت به د یوې میاشتې په ترڅ کې بیرته په افغانستان کې پرانستل شي ورسته لاغه چې د اګست په میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د چارو واګې ترلاسه کړې د اروپای ټولنې ماموریت او څو هیوادونو خپل سفارتونه په کابل کې وتړل تیرونی د اروپای ټولنې د بارنۍ پالیسی رئیس جوزف بورل خبرونه ته ویل چې د ټولنې غړو هیوادونو په کابل کې په خپل مادو شتون باندې موافقه کړې ده ترڅو د غیوا د خلکو ملاتړ وکړي او د هغو افغانانو لمسون وطن نه لاډمن سي چې له ګواښ سره مخامخ دي د طالبانو د حکومت د بارنۍ چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی پروند د شنبه پر زویل چې د اروپای ټولنې د ماموریت بیا پرنيستل یو مثبت ګام دی او د غړلې هرکلای کوي د امریکا د بارنو چار وزارت تایید کړه چې د ماسکو په سفارت کې متحد ویالتونو ته د ماجرت ویزه بندي کړي او هغه روسي ادبا چې ویزه غواړي باید ګاونډي هیواد پولند ته لاړ شي د امریکا متحد ویالتو د کار ملامتي د روسي لخوا په لګول سو محدودیتونه اچولي امریکا په داسې حال کې د روسي پر ځای وارسات د ماجرت د ویزو ورکول بهر انتقال کړي چې د واشنگټن او ماسکو ترمنځ ستونزې لري سي ودی روسیا د متحده ایالاتو د پریکړه غندلې ده د دې هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان دی ماریا زخاروف په تون خبرګون کې ویلي چې امریکایي ډیپلوماټانو د ډیر مودې راځي په روسیا کې د کنسګری خدماتو سیستم لمنځه وړي په اعلامیه کې همدارنګه د ماجرت د ویزې متقاضیانو نه خوشحال سوي چې په ورسا کې د امریکا په سفارت کې د وخت اخیستو پرته د سفر نه کوي د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون شوکت مرزایوف د دې هیواد د ولسمشری د انتخاباتو غټونکو اعلان کړ په دې ډول مرزایوف په دوی بلی 15 کلن دورې لپاره د ازبکستان ولسمشر وی د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسون رئیس زیندون نظام حاجیف د دوشنبه پر ورځ یې خبري غونډه کې وویل چې د لیبرال ډیموکرات ګوند کاندید شوکت مرزایوف په سولې کې تر اتیا زیات رای ګټلې دي د په وینا د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر 14 میلیونو ډیر خلکو خپل رای وکارولې د اسلام کریموف لمړنې ورسته شوکت مرزایف د ازبکستان واګي پلاس کړي په سودان کې د پوزي کودتا ورسته ډیپلوماټانو اژانس فرانس پرېس ته ویلي چې دا ستوکو ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنند سه شنبه په ورځ د سودان د بوران پاړه بیړنې ناشته وکړي دغه ناشته د برتانیې استونیا فرانسې ایرلند ناروې او د امریکا د متحد ایالاتو لخوا راوړل شوې ده بلی خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس د سودان د صدر اعظم او ټولو هغه چارواکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې چې پاوز قدرت قبضه کړي شغلی ګوټیرس په خپل ټوټه لیکلي چې دای پوزي کو دي تا غندي او د صدر اعظم عبد الله حمدوق او د ټولو چارواکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې د سودان پوزي واکمنو پرون د هغه اقدام پترس کې چې فعالانو یې پوزي کو دي تا بللي د ملکی حکومت د مشرانو نه نیول ورسته نوې حکومت جوړ کړی دی د اروپای اتحادیه لوړپوړي مرکچی به دا اونۍ د خپل ایرانی سیال سره په برسلز کې وویني دغه اتحادیه ویان پرون د شنبه پر ورځ ویل چې دغه ملاقات هدف د ایران د اټومي موافقې پر باب د خبرو بیا پیلول دي د اروپای اتحادیه له ایران سره د نړۍ د 15 پیاوړو قدرتونو برتانیا فرانسې چین روسیه او جرمني غیر مستقیمه خبري شپږ میاشتې مخکې په ویانا کې پیل شوې دا خبرې د جون په میاشت کې هغه وخت وزنیدې چې په ایران کې سختره ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب شو د ایران لوړپوړي مرکچی او د بارنو چارو مرستیال وزیر علي باګری په خپل ټوئیټر لیکلي چې هغه د چهار شنبه په ورځ په برسلز کې وي او نتیجه ورکوونکي خبرو د پاره به خبري جاری وي په واشنگټن کې د بارنو چارو د وزارت ویاند نت پرایس وویل چې د امریکا متحده ایالات د اروپایي اتحادیه د خبرو کلک ملاتړ کوي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ د خپل هغه خبرداري چې د لویدیز لس ډیپلوماټان له یوه ده څخه وباسي تیر سوي د ویو رز مخکې د ترکیه د بارنو چارو وزارت د امریکا فرانسې جرمني کاناډا هالند ډنمارک فنلند سویډن ناروې او د نیوزیلند سفیران رایزر کړی وو د سفیرانو په یوې غړې اعلامیه کې د ترکیه د یو سوداګر او فعال عثمان کاولا د خوشګېدو غوښتنه کړې وو عثمان کاولا د 2013 کال راځي لکم جرم پرته زندانی دی د ترکیه چارواکي وایي چې هغه د 2014 کال په کودتا کې په لاس لرلو تورندي رجب طیب اردوغان لاغورسه د خپلې خبرې تیرسوي چې متحده ایالاتو او څو نور هیوادونو یو ډول بیان جاری کړی او ویلي دي چې هغه د ملګرو ملتونو د هغه کنونشن درناوی کوي چې د ګوربا هیوادونو په کورونو چارې کې به مداخله نه کوي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شلوریز جام په سیالوي کې په لومړی لوبه کې سکاټلند ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د دوشنبه پرز په شارجه کې وسوه. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان د لومړی رسمي لوبه وه. افغانستان تر دغې لوبې مخکې دوه تمرین لوبې وکړې چې یوه لوبه یې په جنوبي افریقا وبایلله او بله یې له ویسټ انډیز څخه وګټله. د افغانستان دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ له پاکستان سره وي. پاکستان تیره ورځ د روان جام مدعي او کوربه ټیم هند ته ماته ورکړې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
طالب چارواکي وی په ایران کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو په باب په جوړیدونکو غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی په تهران کې په جوړیدونکو غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. افغان سیاسي کارپوهان وی ایران افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنې لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د افغانستان د وضعیت د ارزول لپاره د افغانستان د ګاونډي هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو یو کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیران ګډون وکړي او هم د چین د بهرنی چارو وزیر به په آنلاین باندې په کانفرنس کې برخه واخلي. د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسل زبی الله مجاهد کابل کې سیمه ایز رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د اسلامي امارت پلاوی به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. خو ښاغلی مجاهد د کانفرنس ریدو د اقدام ملاتړ کړي او ویلي دي چې دا کانفرنس د افغانستان په ګټه دی. ایران تر اوسه ځان دی ویلي چې طالبان او اسلامي امارت اساس وتای په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي او کنه. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وی ایران د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې لري او هڅه کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادو ترمنځ د دغه هیواد په اړه یو ګډ دریس رامنځته کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی هم په دې نظر دی.
هدف د طالبانو پیژندل او په رسمیت پیژندل نه دی. هدف د جمهوریت اسلامي ایران دا ده چې دغه شپک مملکت کتونه د ایران سره باید یو دریز یو نظر کور کی د طالبانو په مقابل کی د منطقه په واره کی د سیاستونو په مقابل کی. ان ایران غواړي چې دغه شپږ مملکتونه د ایران سره یو نظر پیدا کی او تفاهم پیدا کی. هر تصمیم چې نیسی دغه شپږ مملکتونه یو ځای وبونیسی یو ځای بجرات کی چې پیژندلو یو ځای وبو کی چې نه پیژندلو یو ځای. یعنی دریز به یو سی تفاوت ونوي.
د سیاسي چارو یو بر کارپو شهزاده مسعود وی د تهران کانفرنس د مسکو د کانفرنس څخه وروسته جوړیږي چې د په نظر یو مهم کانفرنس دی.
د افغانستان په ګټه باندې دا د افغانستان سره دی یو مثبت زومید کوم چې موجوده حکومت د سیمه ایز ناستونه د افغانستان په ګټه باندې ازمی ګټه ترلاسه کی او امید مداو چې د ناستو موجوده حکومت هم دعوت شي. خو داس معلومیږي چې الکه چې موجوده حکومت نه دعوت شوی. زه امیدوارم چې دغه ناسته کې بیا هم په دې تاکید وشي چې را روان جمعي چې داس معلومیږي چې سخت جمعي به یې وایه خده چې هغه بشری مرسته چې لازم دی باید افغانستان د حکومت سره د افغانستان خصوصا د افغانستان د خلکو سره چې ډیر د بیوزلۍ او د فقر سره مخامخ دي دا کومکونه باندې تاکید وشي. امید کوم چې سیمه ایز هیوادونه په نړیوالو ټولنه باندې غږ وکړي چې د افغانستان سره خپل هغه بشري مرستې ونسپموي او کومکونه ته ادامه ورکړي.
همداشان د سیاسي چارو یو بل کارپو همین صداقت وایي چې ایران په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش د فعالیت په هکله اندېښنې لري. ښاغلی صداقت وایي چې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش حضور هم د ایران اندېښنې زیاتې کړي.
تهرانی ها بیشتر تلاش دارد که
خغلی صداقت ویل ایرانیان هسته که چیز پخپل خطی سرحد که دیر دی بیرزمه شاید نوی تمدیل عمل طالبان سره پلورا کچه غونده که کسام دی دیر غونده دو پیلو پارا پوگده موده که هم طالبان هوام ایرانیان پدی پویگی چی کمس خاص بطری ترلاسه نشی
نخواهد کرده تا
خو امین صداقت وی چی پلند موده که کیده شی در دول ناسی دوارو خواه سره مرسی و که دی تهران کنفرانس پا مسکو که دا افغانستان پا اکلا دو جورشیوی کنفرانس سخن نگدی دو و نیوس جوریگی دی مسکو پا کنفرانس که دی ایران و هندوستان په ګلون د چین، روسیې او منځنۍ اسیا هیوادو استازو او هم د طالبانو د اسلامي امارت یو پلاوی ګډون کړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ. زموږ غږ
د واشنگټن د سټډیو ناوړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زادوی د تا دند سوارل شوی و چې د طالبانو سره د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه مذاکرات وکړي. دا لومړی ځل دی چې سفیر خلیلزاد په غیر مستقیم ډول د دوهې تړون د پوځیانو د وتلو موافقه بولی. څېړونکي وایي د امریکا پخوانی او اوسنی رهبران د پوځیانو د ایستلو په فکر کې وو. په دې اړه نور تفصیل د احمد شکیب دوست پر رپورت کې اوري.
تر استعفا وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د تل افغانستان څخه د پوځیانو د وستلو دند سپارل شوی و. زلمی خلیلزاد له سی بی اس شبکې سره د مرکیب تراتسکی ویلي چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ ورته سپارښتنه کړې و چې د پوځیانو د وستلو په اړه له طالبانو سره مذاکره وکړي.
پخوانی ولسمشر لمانه غوښتي و چې له افغانستان نه د وټو په اړه مذاکره وکړم او د ترګری په تړاو د طالبانو ژمنې راوخلم. داسې وشول، موږ ووتلو او زموږ د جګړه پای ته ورسیده.
د افغانستان د حکومت یو شمېر پخوانیو چارواکو او ځینو څارونکو تل ویل چې امریکا له طالبانو سره د سولې تړون نه بلکې د پوځیانو د وتلو سند لاسلیک کړی دی. اما د امریکا حکومت ټینګار کوي چې د دوی سند به سولې ته لاره هواره کړي او واشنگتن خپل هر پریکړه د شرایطو په اساس کوي.
سمو باور د چې امریکا صرف خپل ګټو پسې ګرځي. د امریکایانو لیدل چې دغه مرستې او کوبکونه د افغانانو سره دا نتیجه ورنه کړه، نو دوی په دې قانع شول لکه ترامپ په دې فکر و چې باید قوتونه وباسو مونږ د افغانستان سینې، او بایډن هم د هغه په تګلاره باندې تایید وکړه. او د دوی هدف یوازې دا و چې دوی خپل سرتیري وباسي او د دې جګړې نه دوی ځان ګوښه کړي.
امریکا د 2020 کال د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره یو سند لاسلیک کړ چې لمخې دواړو لوريو یو لړجمنې وکړي. د نورو تعهدات سربیره طالبانو ژمنه وکړه چې د القاعده په شمول تر هغه وروسته له سره خپل اړیکې شلوي او هغه ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. اما خلیزاد وایي چې له القاعده سره د اړیکو په تړاو پر طالبانو باور نشي کېدای.
زموږ او د هغوی ترمنځ بې اعتمادي شته، ځکه نو ډېره مهمه ده چې د هغه څه په اړه چې دوی یې وایي او یې ژمنه کوي باور پرې ونه شي. موږ دا هم په همدې دلیل وایو چې له لرې نه د ترګرۍ په اړه د ژمنو د څارلو قابلیت موجود وي، او که کومه دسیسه او یا بل پلان وي نو دا وړتیا وي چې برید وکړو.
د افغانستان پخوانی حکومت ویل چې په هیواد کې له شلو نه زیاتې ترهګرې ډلې موجودې دي. د ځینو څېړونکو په باور له القاعده پرته نورې ترهګرې ډلې امریکا ته د ګواښ د پیښولو وړتیا نه لري.
امریکایان یوازې د القاعده سره مشکل لري. امریکایان د داعش سره مشکل نه لري، ځکه داعش د امریکا لپاره تهدید نه شي پیښولی. او دا نور هیوادونه دي لکه انصار الله، مثلا ازبکستان، تاجکستان، دوی په دې تشویش کې دي. د داعش لپاره روسیه، چین او ایران په تشویش کې دی. ایغور د چین لپاره تهدید دی. دلته اوس هر هیواد کوشش کوي چې خپل دښمن افغانستان کې مهار کړي.
څه موده وړاندې د امریکا د پوځ لوی درستیز د کانګرس غړو ته ویلي و چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو پر ژمنې عمل نه دی کړی. د داعش په شمول د ګڼو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د افغانستان گاونډي هیوادونه هم اندېښنه لري، خو طالبان وایي چې دوی خطرونو ته متوجه دي او د مخنیوي لپاره تر خپل وسې کوښښ کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکاو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوګې په وړاندې د مبارزې لپاره غنم د کار په بدل کې پروګرام پیل کړی. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد دا یو مهم اقدام بلل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره دیبرا لاینز وایي ټول بنسټونه باید د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي هڅه وکړي. نورحال په رپورټ کې
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه ویل چې غنم د کار په بدل کې پروګرام به د افغانستان په ټولو لویو او کوچنیو ښارونو کې پلي کیږي، او یوازې په کابل کې بعد 40,000 کسان په دغه پروګرام کې کار وکړي.
بعد از کې جهاد بسیار طولانی و طاقت فرسای را پشت سر گذاشت، حال جهاد بازسازی کشور آغاز شد. تمام رهبری و مسئولین امارات اسلامی افغانستان تعهد دارند که به هموطنان خود خدمات را ارائه بکنند که هر چه زودتر بتوانیم کشور را پس آباد بسازیم. ای بسیار یک مسئولیت مهم است.
طالبانو په دغه پروګرام کې کارکونکو ته پیسې نه ورکوي او یوازې هغو بیروزګارو ته په کار کولو متمرکز دی چې په ژمي کې د لوګي له خطر سره مخامخ دي. د دغه دوه میاشتنی پروګرام په ترڅ کې به 1,600 ټنه غنم په کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، مزار شریف، پلخمري او ځینو نورو ښارونو کې ویشل شي.
یکی خو کرونا هست خو ای در تمام جهان به وجود آمده و دوم در افغانستان یک در منطقه خوشساله است و سوم علتش و بند شدن کمک های جهانی به افغانستان و بند شدن اقتصاد و سرمایه و پول که برای افغانستان داده شده در بانک های جهانی است.
خود طالبانو نیدی ویلی چه دومره غنم به لکم زیا ترلاسه کوی. دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اقتصادي سقوط د مخنیوي غږ کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت عبدالقهار بلخی په یو ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو استازي په دغه لیدنه کې طالب مشرانو ته له افغانانو سره بشري مرستو او د اقتصادي او بانکي ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. له تیرو دوه میاشتو راهیسې چې طالبان افغانستان کې واکمن شوي دي، نړیوالې خیریه مؤسسې د اقتصادي سقوط خبرداری ورکوي او عام خلک له بیروزګارۍ او لوړو قیمتونو نه سر ټکوي.
قیمتي بسیار زیاد است، طلا بسیار قیمت شده از وخت کده به اوج خود رسیده، ولی کاروبار هم نیست، مردم هم در فقر بیچارگی است، مجبور است مردم هم بخره دیگه، نمیشه، امکان نداره هیچ.
د ژمی را رسیدل او ورسره اقتصادي ستونزې او بیروزګاری خلک دې ته اړ کړي دي چې د خپل د کور سامان د کمو پیسو په بدل کې خرج کړي.
کالای د سټو په خاطر د مردم پیسې نه داره، اقتصاد ضعیف است، نه دیم بیا د ملي لوم استفاده میکنه کی روز خود تیر بکنه.
د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام تیر میاشت اعلان وکړ چې شاوخوا 90% افغانان خای د راتلونکو سوي کال یعنی 2022 تر نیمای پورې د بیوزلۍ ګړنګ ته ولويږي.
رپورټونه د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکا د پاکستان سره یو تړون ته نږدې شوی چې د پاکستان هوایی حریم په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد پوځي او استخباراتي عملیاتو لپاره وکاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه ډول یو تړون نه دی شوی خو خبرې روانې دي. نظرانه یوسفزی په پېښور کې د سیاسي چارو د مبصر اسماعیل خان سره په همدې موضوع مرکه کړې.
اسماعیل خان د پاکستان او امریکا ترمنز یو بل تړون چې د ترګری سره د مبارزې پاړه باندې وشي، دا به د پاکستان لپاره څه معنی ولري؟ د پاکستان بس کم مقاصد پوره کیږي دینه؟
زما خپل خیال دی دلته کې د خارجي د چارو دفتر نه کوم بیان راغلی هم ډیر داسې میجر غوندې و، لکه دائم ویلي چې پکې سره داسې خبرې نشته دی، خو دائم خبره کړې ده چې څه خبره دغشته دي. ځکه چې که ستاسو یاد د 2001 نه د پاکستان او د امریکې ترمنځ دوه مختلف قسمه معاهدې وې. یو معاهده چې کوم هغه د ګراوند لاینز آف کمیونیکیشن د ځمکې د لارې د امریکې یا د ناټو د ځواکونو چې کوم سامان رسو د افغانستان ته د هغې دپاره، او بل د ایریل لاینز آف کمیونیکیشن فضايي هوایي چې کوم دي د افغانستان په د پاکستان د فضايي حدودو د لارې افغانستان ته تک راتک. نو زمینی خوسغی ته چې سپکار نه دي، دارنګه ځکه چې ناټو او امریکا خو سرکونه تشبه نه، خو د فضايي معاهده اوسه پورې د پاکستان هغه 2001 والا د امریکې سره هغه معاهده اوسه پورې شته. دی دوباره غواړي چې په هغې باندې نظر ثانی وشي، دغه کې ټرمز او هغه پکې صفا او واضح وي. دې کې ګټه مسله چې کومه دغه دار چې په افغانستان کې اوس طالبان دي، طالبان خامخا د دې مخالفت کوي چې د پاک د افغانستان د فضايي حدودو.
اسماعیل خان، تاسو دا ګڼئ چې هم کده کې دي چې د پاکستان د خارجه وزارت چې تردید کوي دغه یو وجه چې افغانستان کې طالبان دي او هغه ناراض نشي؟
یو وجه به هم دغه وي، خامخا به وي. ځکه چې افغانستان کې باغي اوس په دې خام دغه کې چې د پاکستان حدود دغه نشي، هغه تخپل هم طالبانو ته خپل خطر هم دي ته پیښې دي شي، دغه رنګ دغه د دلاسه ته مدد چې د دایښ لپاره هم کدی امریکا اکسس وړي بیا دا دوی خبردار چې د غرنګ ډرون د سرویلنس لپاره د جاسوسۍ لپاره استعمالېږي نو ټیکوس د 2021 نو پدې کې د شلو کالو مخ کې وخت تیر شوی دی او واقعیات او حالات بدل شوی دي زما خپل خیال دی چې پاکستان به غواړي چې دا دوباره ری نیګوشیټ کړي بیا په خبرو کې چې که پاکستان اجازت ورکړي د څه شرایطو درلاندې نو پاکستان ته د امریکا به پاکستان لسکي
سمه خو پاکستان کې د نن د امریکا سره د یو بل داسې یو تړون په اړه باندې چې کوم سیاسي مخالفین دي د حکومت د هغوی د طرفه بس تاسو په نظر کې کوم مخالفت څرګند شي
پاکستان کې په دې باندې موضوع باندې حساسیت شته او پاکستان باندې د غاړه کې نن دي چې پاکستان په داخل کې او امریکای ته فوجي اډې وتور کی خو که د پاکستان فضائي حدود استعمال کیږي یا د ترکیږي نو پاره باندې چې کتبي سره مخکې د پاکستان دا خبره کړم دا چې پاک د خبره منلې مده چې 2001 نه د پاکستان د امریکای سره یو مائده شته چې تر اوسه پورې هغه مائده په ځای باندې موجود ده د هغه ترلاندې امریکای خپل ځواکونه مخکل او د افغانستان نه چې کم داغي بلګری او داغي او کلو د پاره هم د لار استعمال کړه نو هغه اوس پورې اپریشنل د پاره باندې عمل درآمد روان دي او دې مخکې به کدی فردر او دې نه پس دغه کې دغه ګراوند دغه دغه د پاره باندې څه شرایط ساتي پاکستان په کوم شرایط لاندې د اجازه ورکړي او بیا امریکا په د پاتې بدل کې د پاکستان د پاره سکي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
رپورټونه ته ادامه ورکاو په فراه کې قومي مخاور او دینی عالمانوی دوی چمتو دي چې پر روان کمپاین کې د واکسیناتورانو سره د محروم ماشومانو د واکسین په مخه بشپړه ملتیا وکړي لدې سره هم حاله د فراه واکسیناتوران د قومي مخاور او دینی عالمانو یاد همکاري اړینه او اخیسمنه بولی نور تفصیل د نقیب نیکمل
د فراه یو شمیر قومي مخاور او دینی عالمان چمتووالی شي چې د روغتیاي چارواکو په ځانګړي ډول د واکسیناتورانو ترڅنګ دريږي او له واکسین څخه به برخي ټول ماشومان واکسین کوي د فراه د لری پرتی بکوا ولسوالي قومي مخاور حاجی سمول خان غفوري روغتیاي چارواکو ته ډاډ ورکوي چې د پولیو د واکسین په وړاندې د هر ډول شتخند د لمنځوړلو په مخه اړینه مرسته کوي او وایي دا ځل نه پریږدو چې د تیر په څیر تر 15 کلونو ټیټ عمر ماشومان د ګوزن ناروغي له ګواښ سره مخ پاتې شي
موږ خوشاله یو موږ منندو او موږ غواړو چې موږ په سیمه کې واکسین تطبیق شي شمیر دا د ګوزن مریضي په موږ په سیمه کې د ماینه ولاړ شي او موږ راځي موږ خلک باندې غاښ کوو چې سره په پوره توګه همکاري
بلخوا په فراه کې دینی عالمان په کورونیو او ولسون غږ کوي چې د پولیو واکسین ماشومانو ته نه یوازې زیان بلکې بشمیره ګټي او هیڅ ډول شرعي ستونزه نه لري د فراه د مرکزی جامع جماعت یو تن دینی عالم قاری مولوی احمد پر ټولو خلکو ټینګار کوي چې خپل ماشومان هارو مرو واکسین کړي
د مفتي صاحبان د شریعت د نگاه څخه نه مو ته اجازه ورکړل شوی ده او په دې کې کوم مشکل نشته د خلکو څخه مو غوښتنه ده چې خلک چې راز موږ ژغ اوري او هغه اولادونه دوی چې در 15 کالو کښته یې هغه باید خپل اولادونه پولیو واکسین ته حاضر کړي او باید واکسین کړي
د فراه واکسیناتوران بیا د دینی عالمانو او قومي مخاورو مرسته تر هرچا اړینه او خورا مهمه ګڼي د فراه یو تن واکسیناتور فخردین چې د دوو ولسوالیو او شار نشلون کې لوی لارې په سر تر 15 کلونو واړه ماشومان واکسینوي وایي اړینه ده چې کورنۍ عام خلک او په ځانګړي ډول قومي مخاور دینی عالمان او مدني فعالان د پولیو د واکسین په وړاندې د شتننګونو د لمنځوړلو لپاره مرسته وکړي
قوم مشرانو د سوای ډیر ستاره باندې واخه په دې کار سوای دا په ماجتو کې بخښي دا خلکو ته ورته پناسي کړي چې مثلا په فلان ورځ په ماجت کې په کلینیک واکسین د خپل ماشومان دراو د سوای خلکو ته شوه کې ودا
دا په داسې حال کې ده چې ډیرې کورنۍ تمه لري د پولیو د واکسین پر روان کمپاین کې خپل ماشومان چې په تیر کې د واکسین څخه به برخي پاتې شي ویول واکسین کړي
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. کوکین یو مشهور مګر نامشروع او د ساتیري خطرناک مخدره مواد دي. دا په لوړه درجه معتاد کوونکې دي او د استعمال کوونکو لپاره مخرب دي او هغه جنایي سازمانونو ته ډیره ګټه رسوي چې تولیدوي، استعمالوي او خرڅوي. کوکین د جنوبی امریکا په سیمه کې د کوکا له پاڼو نه تولیدېږي چې هلته بومي خلک یې له پیړیونه راپدې خو استعمالوي. تقریبا 80% کوکین په نړیواله سطح تولید شوی دی چې له کولمبیا نه راځي. د کوکا زیات فصل د دغه هیواد په لری پراتو سیمو کې وده کوي. حکومت په دغه سیمو کې زیات نفوذ نه لري او نیستي شرط دی. د امریکا د حکومت مامورانو او د کولمبیا مامورانو د سپتمبر د میاشتې په اخر کې په کولمبیا کې د مخدره موادو د ضد کوشونو په اثر کولو او تمرکز کولو باندې خبرې وکړې. امریکایي او کولمبیایي هیاتونو موافقه وکړه چې د نوي دوه اړخیزې د مخدره موادو ضد تاریخي ستراتیژۍ لپاره چوکاټ پراخه کړي. د نوي چوکاټ په باره کې خبرې په دروستندو یا اړخونو باندې متمرکز وي. د کوکین په تدارکاتو کې منسجم کمواله د کلیوالو سیمو جامع امنیت او پرمختګ او د چاپیرال ژغورنه ده. د تماس طریقه دا ده چې د کولمبیا په کلیوالو سیمو باندې تمرکز وشي. مشکله ده هغه سیمو ته لاسرسی وشي چې د حکومت قوت پکې کمزور ده او جنایي سازمانونه پکې مسلط دي. د امریکا په مرسته سره به د کولمبیا حکومت په کلیوالو سیمو کې ثبات پیاوړی کړي، د ملي حکومت مؤثره خدمتونه او دوامدار حضور ټینګ کړي، د کلیوالو سیمو جامع پرمختګ پراخ کړي او د بشري حقوقو د ژغورنې او د قانون د حاکمیت د قوت ضمانت وکړي او د ادباو امنیت قوي کړي. په عین وخت کې به د کولمبیا حکومت د مخدره موادو د قاچاق د تدارکاتي سلسلې ګډې وډې کړي، د کوکا له منځه وړلو ته به دوام ورکړي، د کولمبیا موادو د واردولو په ګډوډولو سره به د کوکین تولید ګډوډ کړي. کیمیاوي مواد د کوکین په تولید کې استعمالیږي او د مخدره موادو د انتقال څارنه زیاتوي. د دې لپاره چې د غیر قانوني پیسو کاروبار کم شوی وي او جرمی شتمنی زیاد شوی، دواړو خواوو موافقه هم وکړه چې د نامشروع نقدو پیسو د کمولو په ورکړه راکړه دې تمرکز وشي، په داسې حال کې چې په بندې کولو، تعقیبولو او د مهمو قاچاقبرانو او د هغو کسانو چې دوی ته اسانتیاوې برابروي په لیګلو باندې تمرکز وشي او کولمبیایي قضایي سیستم دې قوي شي. د کولمبیا حکومت به د کوکا د حاصلاتو د له منځه وړلو ته دوام ورکوي او غواړي دغو لاسته راوړنو ته دوام ورکړي او د کوکا له کرلو نه د بزګرانو مخه نیسي. د دې لپاره چې د بزګرانو سره د هغو پیسو په برخه مرسته شوي چې د کوکا له ود نه لاسته راوړي، د کولمبیا حکومت به د نوو قانوني فرصتونو د پیدا کېدو په شمول د کوکا د ود کولو په سیمو کې به پانګه اچونه زیاته کړي او په سرکونو او په تولیدي بنیادي کارونو کې به ښه والی راولي چې د کلیوالو سیمو په پرمختګ کې ونډه اخیستلی شي. د نوې ستراتیژۍ هدف دا ده چې کلیوالو سیمې بدل شي، د قانون په کلتور، په اقتصاد او د کلیوالو کولمبیا د انتقال په پرمختګ باندې ټینګار کوي چې سره سولې ته وځي. کولمبیا او امریکا د مخدره موادو د قاچاق په شان دغه پیچلې ستونزه پیژني چې دا شریک مسولیت دی چې د اوږدې مودې حل ورته پکار دی او جامع دوامداره سیاسي عکس العمل.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سره خبرونه پاتې رسیدي مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک